په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې او ری چې په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابره شوی دی. څه باندې درش کسان په هرات کې په کرونا ناروغي تازه اخته شوی دي. هغه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو خوا وغوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس د مخنیوي چارې چټکې شي. په هند کې هم 1.5 میلیونه کسان قرنطین شوي د 1 ورځو لپاره. دا مهمې موضوعګانې دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان جمهور رئیس د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې لسګونه طالبان ژوندي نیولې دي. د جرمني اژانس خبر ورکوي برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. او د بی پولی خبر اعلانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. د دغه ټلیفوني جلا جلا مکالمو پر مهال ولسمشر اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وویل چې افغان حکومت چمتو دی چې د سارک سازمان لغړیو او د سیمې له نورو هیوادو سره په ګډه د کرونا ویروس د مخنیوي پر ضد مبارزه وکړي. دا خبره د ارګ مانی په یو مطبوعاتي بیان کې خپور شوه. په بل ټلیفوني مکالمه کې بیا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف کرونا یو جدي ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګډې هڅې پکار دي. د ارګ مانی د اعلامیې له مخې ښاغلی محمدوف له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستو ژمنه هم وکړه. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم کرونا یو جدي ګواښ وباله او ویل چې د دې تهدید سربیره د لاجوارد لار پرانیستي پریښي چې له دې لارې د افغانستان تجارتي مالونه اروپا ته انتقال شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د سېشنبې تر ماښامه د نړۍ په 104 هیوادو کې نږدې 3,80,000 کسان د کرونا په ناروغۍ اخته شوي چې د څه باندې 14,200 کسانو ژوند یې اخیستی. په کندهار کې امنیتي چارواکي د لسګونه طالبانو د ژوندي نیولو خبر ورکوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالي امنیه قمندان څارمن حمیدالله اتل ازادي راډیو ته وویل
موږ په ګډه باندې تقریبا 200 کسه نیم سل کسه آماده کړل. د شپې په 2 بجې مو د بیدک په سیمه کې د اډې په غره کې د بیدک په سیمه کې یو کلی و. نو چاپه مو پرووله پیاده خلک مو شاوخوا پر وګرځول. دغه په مطابق باندې څه کسانو دښمن دلته مړم سوله چې مقامات یې وکړلی او دغه مو ژوندي ونیوله.
د ښاغلي اتل په وینا له دې طالبانو څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې همداراز موټر سایکلونه نیول شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی اژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. برلین دغه پریکړه ورسته تر دې کوي چې د فبروري په 9مه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي ځواکونو په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړي دي. په افغانستان کې د جرمنی شاوخوا 1,500 پوځیان شته چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. د جرمنی لاټکل سره سم د افغان ځواکونو د روزنې له پروګرام څخه که اوس د بهرنیو سلاکارانو شمیر 1,300 کې کم شي بیا هم دغه پروګرام مخته تلای شي. د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالي کې پرون طالبانو د ولسوالي پر ودانۍ برید وکړ چې له یوې سخت جګړې وروسته 10 طالبان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي یا ټپیان دي. د لوګر امنیتي چارواکو تېره شپه ناوخته وویل طالبان د افغان ځواکونو له سخت ځوابي برید سره مخ شوي. د لوګر د والي ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو د برکی برک ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې 8 تنه طالب وسلوال ټپیان شوي او 2 تنه وژل شوي دي.
دا جګړه چې پرون سهار 8 بجې پیل شوې وه د غرمې تر 3 بجو دوام وکړ. د ویپولی خبرلانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دغې ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په پاکستان کې درې خبرلان په کرونا ویروس اخته شوي. د ویپولی خبرلانو د آسیا پاسفیک د برخې مدیر دانیل باسټیرت پرون په یوې اعلامیه کې وویل د راپور ورکولو پر مهال په کرونا د دې خبرلانو په اخته کېدو سترګې نشي پټېدلی. دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شوه چې د پاکستان د ایچ ډي 44 تلویزیون دوو خبرلانو او د اپتک تلویزیون د یو خبریال د مثبت کرونا خبرونه خپاره شول. د خبریالان په لاهور کې دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان د لکتر لګه 10 کډوال کارګر تیره اونۍ د زهري مشروباتو د څښلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ازادي راډیو ترکمني څانګې راپور ورکړی چې د ترکمنستان 8 تنه په ترکیه کې دغو مشروباتو وژلي چې په غیر قانوني ډول پلورل شوي وو. د دوی اکثر مړي په استانبول کې خاورو ته سپارل شوي. د دې کسانو خپلوان د کرونا ویروس له امله د نړیوالو الوتنو د ممانعت په خاطر ونتوانېدل چې ترکیه ته سفر وکړي او جسدونه خپل هیواد ته انتقال کړي. د استانبول پولیس وایي لږ تر لږه 11 تنه د غیر قانوني مشروباتو د پلورلو په تور نیول شوي. او د ایتالیا صدر اعظم وویل د هغو کسانو جریمه لوړه کړې ده چې قرنطین نه مراعتوي. د جوزف کونتي په خبره هر څوک چې پرته له کوم معقول دلیل له کوره ووځي له 400 تر 3000 یورو به جریمه شي. پخوا دغه جریمه شاوخوا 200 یورو ټاکل شوې وه. په ایتالیا کې تر بل هر هیواد ډیر کسان په کرونا اخته شوي چې شمېر یې 9000 ته رسېدلی. او دې ناروغۍ له امله په ایتالیا کې تر 6800 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی او خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې بیا ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي باندې د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې 2 برابره شو. اخوا په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو خواوو غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کرونا وایرس د مخنیوي چارې چټکې شي.
All sides need to reduce violence so that we can stay focused.
ټول لوري باید شخړې راکمې کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې وایرس د خپرېدو مخنیوي وشي.
دا هم اوري چې په هند کې 1.5 میلیونه انسانان د کرونا وایرس په خاطر قرنطین شوي دي 28 ورځو لپاره.
هندستان کو بچانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے
د هندستان د خوندې ټوپ لپاره ستاسو د خوندې ټوپ لپاره ستاسو د دوستانو د خوندې ټوپ لپاره د کورونو پر وټلو بشپړ بندیز لګول شوی دی.
نور مهم مسائل هم لرو. دا چې افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه باندې خلک څه اندېښنې لري او په دې اړه تبصرې او تحلیلونه څه دي په دې اړه هم تاسو ته معلومات درکو. پیام سلام سهار مو بخیر. رازول لمړی مطلب ته. په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې 2 برابره شو. اخوا په دغه هیواد کې د بارنوی ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو لورو غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس په مخه ونیول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په هرات کې د سیشن بی پورس د کرونا د 2 نویو پیښو له سبتې دوه سره په افغانستان کې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر 4 کسانو ته ورسید. د هرات د عامه روغتیا ریاست پرون خبر ورکړ چې دغه 2 تنه نور په دې ولایت کې د تیرو 40 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د جګړې ټول لورې شخړې راکمې کړي.
It's something that affects the entire world.
زه غواړم چې د کووید 19 د کورونا وایروس په اړه وشخېشم. دا د ټولې نړۍ لپاره مهمه ده. هغه شی دی چې ټول نړۍ یې اغېزمنه کړې ده. د ائتلاف ځواکونه او افغان ځواکونه به هم اغېزمن کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی وشي چې دا کار په یو عادي حالت کې هم ګران دی. که شخړې وي دا هڅې تقریبا ممکنه نه دي. ټول لورې باید شخړې راکمې کړي تر څو پر دې تمرکز وشي چې زموږ د ځواکونو په منځ کې او د افغانستان د خلکو په منځ کې دا ویروس پسې خپور نه شي. جنرال میلر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چارواکو سره په یوه ګډ ویډیو کانفرنس کې پرون په داسې وخت کې دا خبرې وکړې چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې په کورونا ویروس د خپلو څلورو پوځیانو د اخته کېدو خبر ورکړ. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د اوربند او اورکم غوښتنه رد کړې ده، خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل که چېرته طالبان شخړې زیاتې کړي نو هغوی پوهېږي چې زموږ له عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال میلر زیاته کړه چې طالبان پوهېږي چې موږ د قانونو د دفاع حق لرو او دا حق لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو چې مشترکان دي دفاع وکړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د روغتیایي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو 5 میاشتو کې د افغانستان په سلو کې 80% خلک یعنی شاوخوا 15 میلیونه کسان په کورونا ناروغۍ اخته شي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د کرونا ناروغي په اړه باندې مو راپور واورید. دا چې سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان له ټولو ښکېلو خواو د جنګ غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 د ناروغي د مخنیوي لپاره د دوی او افغان پوځیانو او افغان چارواکو هڅې لا پسې ښې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز خبرداری ورکوي چې په راتلونکو 5 میاشتو کې به د افغانستان د نفوس ډیره برخه په کرونا وایرس اخته شي. دغه وزیر وایي کوم محاسبه چې دوی د روغتیا نړیوال سازمان د وړاندوینې پر مټ کړي د افغانستان 80% خلک به د کووید 19 په ناروغي اخته شي. د عامې روغتیا د وزیر په خبره له دغو احتمالي شمیرو څخه به په افغانستان کې 110,000 کسان د کرونا وایرس له امله مړه شي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
که څه هم تر اوسه پورې په افغانستان کې په کرونا وایروس د 20 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شوی، خو د دغه هیواد د عامې روغتیا وزیر وایي کومه محاسبه چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې پر مټ شوې تر راتلونکو 5 میاشتو پورې به د افغانستان 80% خلک د کرونا پر وایروس اخته شي چې دا شمېره د افغانستان د 22 میلیونه نفوسو نه 15 میلیونه جوړوي. د عامې روغتیا وزارت د محاسبې له مخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې له مخې کړي پر کرونا وایروس د احتمالي 15 میلیونو اخته کسانو څخه به په 14 میلیونو کې د کرونا وایروس بېلابېلې نښې نښانې ولیدل شي. د دغه محاسبې له مخې 100,000 کسان به بستر کېدو ته اړتیا ولري. د عامې روغتیا د وزارت محاسبه ښیي چې ممکن کرونا په افغانستان کې د 110,000 کسانو د مړینې سبب شي. فیروز الدین فیروز د سه شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل که خلک روغتیایي سپارښتنې او خبرداری جدي وګڼي دغه شمېرې به کمې شي.
اما در صورتی که همکاری ما باشه در صورت
دوایی که همکاری بیا و ټول د کرونا وایروس پر ضد یو ځای او یو لاس مبارزه وکړي او سپارښتنې په پام کې ونیسي انشاءالله دغه وړاندوینه ته به ونه رسیږو. د عامې روغتیا وزیر وایي دا چې خلک سپارښتنې او خبرداری په پام کې نه نیسي ممکن دغه وړاندوینې په واقعیت بدلې شي.
خو که وزلو به د خلکو راټولیدنې د ودونو مراسم محفلونو او د تفریح ځایونو ته د خلکو تګ جاری وي او یا دا چې ښاري بسونه ونه درول شي صادقانه وایم چې دغه فکټورونه به موږ او تاسې دغې وړاندوینې ته بوزي.
د په هرات ولایت کې د کرونا وایروس د ډیرو پیښو ثبتولو ته په اشاره وایي د ولسمشر د دوهم مرستیال په مشرۍ د استراري غونډې له مخې په پام کې ده چې په هرات ولایت کې سر له سبانه د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه ولګول شي. تیره ورځ د عامې روغتیا د وزارت ویاند د روغتیایي خبرداریو پر وړاندې د ځینو بنسټونو پر سلیقایي چلند انتقاد کړی و، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي ټولو دولتي بنسټونو ته لارښوونه شوې چې د کرونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په هدف د عامې روغتیا له وزارت سره همکاري وکړي.
وزارت صحت عامه همی تعهد داره.
د امی روغتیا وزارت د اجمنه ورته لري چې زموږ د ټولو کارونه همغږی کړي. موږ د روغتیا وزارت له ټولو فعالیتونو سره همکار یو.
د امی روغتیا وزارت په داس حال کې پر راتلونکو ونیو کې د کوید 19 ناروغي د زیاتوالي خبره کوي چې مخکې لدې په کابل کې د جرمني سفارت ویلي و چې په افغانستان کې پر کرونا وایروس داخته کسانو شمیر له هغه شمیرونو سو برابر ډیر دی چې په رسمي توګه اعلان شوی دی. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په کونړ کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي شکایت کوي چې دوی ته یې معاشونه او نور امتیازات نه ورکول کیږي. روح الله انوري په دې اړه یو راپور را لېږلی.
په کونړ کې هغه یو شمیر کسان چې د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي د خپل شکایت پورته کولو لپاره د مرکز اسدآباد په شهیدانو بڼ کې راټول شوي وایي د وژل شوو کسانو معاشونه او نور امتیازات نو ورکول کیږي. د میر احمد خان او د ډګروال حبیب الله زامن په هلمند کې وژل شوی وای.
زماجی صفات الله په ډیر له سوال درې نه وکي د هلمند په ولایت کې په جریان د وظیفه کې په شهادت رسیدلې د وطن د دشمنانو د لاس او زه خو نو پول لرم او نه پټیا لرم، صرف یو کوډ لرم په دم کې دي. وختلم دا چې کوم حقوق شهید لري او دولت ته قایل شوی دی، مې په وخت زمان دغه ورسو ته ورسو وي چې تر څو هغه نه امید نشي.
زمي په لمن کې شهید شوی دی صاحب، زه په دغه دغه کې نو راځه دولت کومک کړی دی او نه له کور را کړی دی صاحب او د یو امه کې ماش د میشتي اوس یو کال بعد را کوي اغه هم کله بس زو او رازو او خپل حق اوس پورې مونږ ته دي چې نه درا کړی.
د نور خلکو ترڅنګ په پارک کې څو تنه ماشومان هم ناشتي چې د خپل حق خپلوان او عکسونه په لاسونو کې نیولې چې څوک په روانه جګړه کې وژل شوی. په دوی کې یو هم لسکلن شاهد الله دی چا چې د خپل مشر ورور په فوزي لباس کې وستلې عکس لاس کې نیولې وایي.
دا کس مې د ورور دی شهید شوی دی او دا ډېر وخت کې چې ماش نه راکوي او ځکه ورته سبا یې درکوونه نه درکو کال به یې درکوونه سه بند ماش وزګ من دا غوان بز موږ ماشونه بند دي د ورورو دا څلو کال کې چې سوچ نن راشه سبا راشه کال بعد راشه.
چارواکي هم منیچی په افغان ځواکونو کې د وجل شو سرتیرو او افسران وارثینو ته پوره حقوق نه دی رسیدلی، خو دوی کوخخ کوي چې ورته د کورونو د پاره ځمکه پیدا او نور امتیازات هم ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
دی کې شک نشته دی چې نومرو د دوی یو عمده مشکل دی. همیشه کابل نه مکتوب راځي چې دوی ته نومره ورکړي، خو موږ دلته د یو بس یو خار د توزیع د نومرو لپاره نه لرو. دوی ته ځمکې توزیع کو څوک د چا حقوق نه شي خوړی. کلم که په یو کال کې د دوی حقوق ورته ورکول کیږي، مغه کال کې د بودیجې د کمبود له کبله که په دې کال کې په نوبت کې ورته ونه رسیږي، د راتلونکي کال ته د دواړو کلو ورته ورکول.
په کونړ کې د وژل شوو سرتیرو خپلوان په داسې حال کې ورته د امتیازاتو د نه رسېدو شکایت کوي چې اوس هم هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په روانه جګړه کې په لسګونو ځوانان وژل کیږي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لری واټان څخه د زده کړې بهیر ممکن روانې لمریزي میاشتې عمل په لسمه پیل شي. دغه وزارت ویاندې نوریا نزهت د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر به د ملي او یو شمیر نورو ټلویزیونونو له لارې په آنلاین ډول پیلېږي. په ورته وخت کې د پوهنې د برخې یو شمیر متخصصین وایي په اضطراري حالاتو کې له هرې ممکنې وسیلې د زده کړو لپاره استفاده ګټور ګام دی. خاطر پردیس او نور جزئیات.
له هغې وروسته چې ښوونځي د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف د یوې میاشتې لپاره رخصت اعلان شو، اوس د افغانستان د پوهنې وزارت د زده کوونکو لپاره د رسنیو له لارې د آنلاین زده کړې د پیل خبره کوي. د دې وزارت ویاندې نوریه نهزت د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه بهیر ممکن د حمل میاشتې په لسمه نیټه پیل شي.
یک تعدادی از رسانه های خصوصی افزون بر رسانه های دولتی با
دیوید دولتی تلویزیونون ترڅنګ یو شمیر شخصي تلویزیونون هم په دې برخه کې د چمتووالي خبره کړي. زمونږ درسونه په آنلاین باندې د ملي تلویزیون لاري خبريږي. د دې لپاره چې ملي تلویزیون په څلور د شولایتونو کې خپل څانګې لري او مونږ کولای شو له دې لاري ښه خدمات وړاندې کړو.
شبکه‌های محلی اینا ما
میتونیم
که خدمات
فراهم بکنیم. اغلب نسبت به طبیعی و طولانی زلوم مضمونون با لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې تدریس شي. د هغې په خبره د دغو مضمونونو تدریس به د اضطراري حالت دوام پورې ادامه ولري. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په اضطراري حالاتو کې د دې ډول اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې په ولایتو کې خلک انټرنیټ او برېښنایي اسانتیاو ته لاسرسی نلری. د دوی په خبره کې دغه خبرونه د راډیو لاري خبري شي اغیز به زیات وي. د کابل ښار اوسیدونکو حمید او شریف
مکتب به در طریق آنلاین مې
دی وی پانلاین باندې امکان نلري. خلک انټرنیټ او برېښنا ته لاسرسی نلري.
یقدر دسترسی به انټرنیټ نه دره
او ډیر امکان ناپذیر ده چې دوی د آنلاین په شکل باندې افغانستان ټول خلکو ته دغه درسونه په آنلاین شکل د تلویزیون لاره وړاندې کی، ځکه چې زیاتره کسان دي ته لاسرسی نه لري چې هغه د تلویزیون لاره نه درسونه وای لکه په ولایتو کې.
له بل خوا د پوهنې وزارت پوخانی معین صدیق پتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په اضطراري حالاتو کې د زده کړې لپاره هر ډول امکانات څخه استفاده ګټور ګام دی.
اوسنی حالت چې په هیواد کې راغلی دی دا زمونږ د خوښې حالت نه دی، بلکې هغه حالت دی چې د مرض په اساس راغلی دی، یعنی تهدید دی چې دې ته مونږ حالت د اضطرار ویلی شو. د اضطرار په حالت کې خدمات د اضطرار د حالت سره برابرېږي او مونږ د خپلو امکاناتو نه د مرض د مخنیوي دپاره استفاده کوو او هغه امکانات چې په لاس کې لرو باید درست استعمال کوچی یو معاصره ګټه دی.
په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته ټولې دولتي او غیر دولتي تعلیمي موسسې د 1999 کال د حمل میاشتې تر 30 منټې پورې رخصت دي. د افغانستان د پوهنې وزارت له ټولو کورنیو څخه غواړي چې د خپل ماشومان سره مرسته وکړي تر څو د ښوونځیو د رخصتۍ له توانونو څخه کم اغیزمن شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
ازادي رادیو ته غوښتوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری وای.
یو شمیر نړیوالو رسنیو له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستې کمیدو ته پام کړی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلی د افغانستان د سولې پر لور د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ګډ کار څخه د ډډې په غبرګون کې د یو میلیارد ډالرو مرستې د کمولو پریکړه د واشنگتن یو بېساری اقدام دی. دا اقدام په داسې حال کې سوی چې بې وزلي افغانستان د کرونا ویروس له تهدید سره هم مخامخ دی. مقاله کې لیکل شوی چې د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د هغه سیال پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر یو بل تور پورې کړ چې لانجه نه حل کوي، او په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرستو د کمولو اعلان وکړ. پامپیو د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ. دوی په داسې حال کې کابل ته لاړ چې پر نړیواله کچه د کرونا ویروس د خپرېدو له بیرې سفرونه محدود شوي دي. ولسمشر غنی له پامپیو سره خبرې مثبتې او راغندې وبللې، خو پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د پامپیو سفر داسې فرصت و چې له لاسه ووت. پامپیو له کابله د تک پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې هیله لري د افغانستان سیاسي سیالان به له یو بل سره جوړ راسي او د مرستو د قطع کولو اړتیا به نه وي. د سې شنبې په ورځ ولسمشر غنی په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د عبدالله عبدالله ته د سولې په بهیر کې د مهم رول او په کابینه کې د هغه ملګرو ته د څوکۍ ورکولو وړاندیز کړی، خو هغه ورڅخه د اساسي قانون د بدلولو غوښتنه کړې چې د دې کار صلاحیت ولسمشر نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې غنی د امریکا له دې پریکړې اندېښمن نه ښکاري، خو د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان ساپکو له قوله یې لیکلي چې افغان حکومت د خپلې بودیجې یوازې 15% برخه پرې کوي. د حکومتي وزارتونو د مصارفو په ګډون پاتې 15% مصارف نړیواله ټولنه ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا ویروس له خطر سره لاس او ګریوان ده، افغانان له سیاسي لانجو شکایت کوي. د مقالې په پای کې لیکل شوي چې که څه هم پامپیو له افغانستان سره د مرستو د کمولو تهدید کړی، خو دا یې ویلي چې هیواد یې افغانانو ته ژمن دی او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به افغانستان ته 15 میلیونه ډالر مرسته ورکړي. د برتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پامپیو په افغانستان کې په توافق ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د مقالې لیکوال لیکي مایک پامپیو ونه کړای سول په کابل کې سیاسي سیالان ګډ حکومت جوړولو ته اړ باسي او له طالبانو سره د سولې توافق وژغوري. په مقاله کې لیکل شوي چې له افغانستانه د 1 میلیارد ډالرو د مرستې قطع کولو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لیکوال په وینا امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له ننګونو سره مخامخ ده، چې دا اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ژمنو برخه وه. فاینانشل ټایمز لیکلي طالبانو په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړی او ښاغلی عبدالله د ولسمشریزو انتخاباتو نتایج نه مني چې په فبروري میاشت کې اعلان شول. د مقالې په پای کې راغلی د سولې د بهیر پر درېدلې وضعیت سربیره پامپیو ټینګار کړی چې امریکا به د 2021 کال تر جولای میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. وال سټریټ جورنال هم له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو د قطع کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاتې راغی چې افغان سیاسي سیالان پر جوړ جاړي قانع کړي، پامپیو له افغانستان سره د مالی مرستو د قطع کولو اعلان وکړ. مقاله د افغان حکومتي چارواکو له قوله لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني اجرایي رئیس هغه غوښتنه رد کړه چې ګواکې دی د اجرایي صدر اعظم سي او مساوي قدرت دی ولري. مقاله یادونه کوي چې دوی اونۍ مخکې ټاکل سوی و طالبان له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي، خو د بندیانو د تبادلې په اړه لانجه رامنځته سوه. د مقالې په وینا که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق هیلې زیاتې کړې وې چې تاوتریخوالی به کم سي، خو دا کار ونه سو. له هغه راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه، په تیرو درو اونیو کې لږ تر لږه 100 امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته خواږی است. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو پر اړه مو راپور خو اورید، خو د سیمې په یو بل لوی واټ هند کې 1.5 میلیونه کسان د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر قرنطین شوي، 1 ورځ به د قرنطین هلته حاکم وي. احمد شیبر او نور جزئیات.
1.3 میلیارد هندیان د تیر شپې له ټولو صوبجو د 3 اونیو په مخه قرنطین شول. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون دغه اعلان وکړ او د خپل هیواد د ټولو خلکو یو غوښتل چې په کورونو کې پاتې شي. دا د نړۍ په یو هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو ستر قرنطین دی. صدر اعظم مودي پرون ناوخته په یوې تلویزیوني وینا کې وویل د نن شپې له 12 بجو وروسته دي د هند ټول خلک په خپلو کورونو کې ایسار شي او دا قرنطین به 1 ورځ دوام وکړي.
हिंदुस्तान को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए
د هندستان د خوندې ټوپ لپاره، ستاسو د خوندې ټوپ لپاره، ستاسو د دوستانو د خوندې ټوپ لپاره نن له 12 بجو وروسته له کورونو پر وتلو بشپړ بندیز لګول شوی دی. د زیاته کړه چې دا پریکړه د روغتیایي متخصصانو د لارښوونو له مخې کړې ده تر څو د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی وشي. صدر اعظم مودي بیا وویل که په دغو 1 ورځ کې اصول سم مراعت نه کړو، هیواد به مو 1 کاله شاته پاتې شي او په دې ډول به ډېرې کورنۍ د تل لپاره تباه شي. نو د 1 ورځ لپاره له کورونو وتل هیر کړي. د هند صدر اعظم بیا وویل چې حکومت 2 میلیارد ډالر د هند د روغتیایي زیربنا لپاره ځانګړي کړي دي. د مودي دا اعلان د دې باعث شو چې پرون تر ناوخته ډېر هندیان د غذایي موادو د اخیستو لپاره تر ډېرو په بازارونو کې پاتې شي، خو مودي وویل چې د سودا اخیستلو پر مهال وارخطا نه شي او ایالتي دولتونه به د اړتیا وړ موادو په چمتووالي کې له خلکو سره همکاري کوي. د هند کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې بیا څرګنده کړې ده چې د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه، بانکونه او د تیلو ټانکونه به پرانیستي وي. هغه دولتي بنسټونه چې ښاري خدمات وړاندې کوي هغه به هم عادي فعالیت کوي. صدر اعظم مودي تر اعلان پورې، یعنی تیر شپه تر ناوخته، په هند کې 500 تنه په کورونا ویروس اخته وو او د دې ناروغۍ تلفات 100 تنو ته رسیدل. صدر اعظم مودی وویل یوه وړه تېروتنه ښایي په دې حساسه مرحله کې چې کرونا ویروس خپور شوی دی هند د اور په شخلو کې ایسار کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنې بجې دي. ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي لسګونه طالبان هغه وخت ونیول چې په سپین بولدک بیدک په کلي کې سه‌شنبه ناوخته عملیات وکړل. جرمنی اژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. برلین دغه پریکړه ورسره تر دې کوي چې فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي ځواکونه په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړي. په افغانستان کې د جرمنی شاوخوا 1500 پوځیان موظف دي. د لوګر په برکه برک ولسوالۍ کې پرون طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې له یوې سختې جګړې وروسته د لوګر د چارواکو په خبره لس طالب وسلوال وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي پاکستاني رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دغې ټولنې چې مرکزی په پاریس کې ده دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په پاکستان کې درې خبریالان په کرونا ویروس اخته شول. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان لکتر لګه ودرش ادبا چې کارګر او کډوال وو تیرونی دغه مشروبات د څخلو له امله مړ شوی دی چې ویل کیږي په زارو ککړو. او د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونتی د هغه کسانو جریمه لوړه کړه چې قرنطین نه مراتوي. د خبره هر څوک قرنطین له معقول دلیل پرته مرات نکړي او له کور ووزي لڅلور 200 یورو به تر آن 3000 یورو پورې جریمه شي. په خو دغه جریمه 200 یورو ټاکل شوی و. تاسو لاند خبرونه واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ. د پروګرام دوی منی مای پیلېږي. په دغه پروګرام کې هم تاسو ته راپورونه خبرو. لاغې ډلې به د کرونا وایرس په اړه باندې تاسو ته یو تفصیلي معلوماتي مطلب درواورو او بیا به ځینې نور مهم مطالب هم وي. یو سیاسي شنونکی او د ولسمشر غنی له یو کمپاینر نجیب آزاد سره مرکه ده. هغه هم په دې اړه چې حکومت باید څه وکړي چې د امریکا د مرستو د کمیدو خلا ډکه شي. خو لمړی رازو د کرونا یا کووید 19 د ناروغي په اړه معلوماتي مطلب. د کرونا وایرس یا کووید 19 په اړه څومره معلومات لري؟ څنګه کولای شئ له دې وایرس او په دې ناروغي لخته کېدو څخه ځان وژغورئ؟ په دې اړه باندې په اروپا کې د ناروغي د کنټرول مرکز په حواله صالح محمد صالح ځینې مهم معلومات راټول کړي چې په ګډه اورو.
د کووید 19 نښې څه دي؟ د کووید 19 په مثبته پیښه کې دغه ستونزې داخلي دي. تبه 80% وچ ټوخی 80% ستړیا 80% بلغم 30% تنفسي ستونزه 19% د ستوني درد 14% د عضلاتو درد 15% ونډه لري. د کووید 19 ځینې خوفیه نښې نسناستې 4% او خو ګرځېدل 15% دي. د تازه اټکلونو له مخې په یو انسان کې کووید 19 له 15 تر 16 ورځو پورې راڅرګندېږي. بدن ته د یو وایرس له ننوتلو او د لومړنیو نښو تر څرګندېدو پورې دورې ته د تفریخ دوره وایي. دغه دوره تر 14 ورځو هم وخت نیسي. د یوې تازه څېړنې له مخې غوره به وي که د کووید 19 د تفریخ دورې ته لږ تر لږه 14 ورځې په پام کې ونیول سي. آیا ځینې کسان تر نورو ډېر په خطر کې دي؟ په ټوله کې د پاخه عمر لرونکي او هغه کسان چې ځینې نورې ناروغۍ لري لکه د وینې لوړ فشار، شکره، د زړه ناروغي، سخته تنفسي ناروغي او یا سرطان ولري د نورو سختو نښو له خطر سره مخامخ دي. آیا ماشومان په خطر کې دي؟ داسې ښکاري چې کووید 19 په ماشومانو کې لږ راڅرګندېږي او نښې خفیفې دي. په چین کې یو بشپړ څېړنه ښیي چې 33 کلنی کم عمر لرونکي یوازې 2% ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي چې له دې جملې یوازې په 3% کې د دې ناروغۍ شدید نښې ښکاره سوي دي. له هغو کسانو سره څه وکړو چې په کووید 19 سخته کسانو ته ورنږدې دي؟ په خپله سیمه کې روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړئ چې تاسو ته د نورو اقداماتو لارښوونه وکړي. که د کووید 19 نښې لري، سمدلاسه تر ټولو نږدې روغتیایي مرکز ته زنګ ووهئ او ووایاست چې په کرونا وایرس له یو اخته کس سره په تماس کې وئ. آیا د کووید 19 ضد واکسین سته؟ د کووید 19 په ګډون د کرونا وایرسونو په وړاندې تر اوسه کوم واکسین نه دی جوړ سوی، ځکه نو د وایرس وقایه او مخنیوی خورا مهم دی. د دې وایرس په وړاندې د واکسین جوړېدل وخت نیسي. د درمل جوړولو څو شرکتونه پر همدې موضوع کار کوي. تر هغو چې واکسین جوړیږي او د استفادې وړ کیږي څو میاشتې او یا کال وخت نیسي، ځکه هر واکسین باید د خوندیتوب او اغیز له مخې په پراخه پیمانه وازمویل سي. که سږ کال مو د انفلونزا یا والګي ضد واکسین کړی وي، آیا له کووید 19 څخه په امن کې یو؟ انفلونزا او هغه وایرس چې د کووید 19 ناروغۍ سبب کیږي سره توپیر لري. د فصلي والګي ضد واکسین نسي کولی څوک له کووید 19 ناروغۍ څخه په امان کې وساتي. آیا له کورنیو حیواناتو او نورو څارویو سره تماس د کووید 19 سبب کیږي؟ د کرونا وایرس څو ډولونه کولی سي حیوانات هم ناروغ کړي او دا ناروغي بیا نورو حیواناتو او انسانانو ته ولېږدول سي. داسې شواهد نسته چې وښیي کورني حیوانات لکه سپي او پیشي یا پیشکه دي په انسانانو کې د میکروبي ناروغۍ خطر پیدا کړي. د لازم احتیاط لپاره په کار ده له حیواناتو سره د فزیکي تماس په صورت کې د روغتیا ساتنې اساسي ټکي په پام کې ونیول سي. د کرونا وایرس خپرېدل به څومره وخت روان وي؟ له بده مرغه دا اټکل ګران دی چې د کرونا وایرس خپرېدل به څومره وخت روان وي. موږ له یوه نیوه وایرس سره لاس او ګریوان سوي یو، ځکه نو ډېر مسایل څرګند نه دي. د ساري په ډول مشخصه نه ده چې آیا د مځکې د کورې په شمالي برخه کې به د هوا له تودېدو سره د دې وایرس انتقال کم سي که څنګه. د فصلي والګي په برخه کې خو موضوع دغسې ده. په کووید 19 له اخته کېدو ځان څنګه وساتو؟ کرونا وایرس چې د کووید 19 ناروغۍ سبب کیږي د سترګو، پزې او خولې له لارې ستاسو بدن ته داخلیږي، ځکه نو مهمه ده تر هغو چې لاسونه مو ښه مینځلي نه وي مخ ته لاس مه وروړئ. تاسو ته لارښوونه کیږي چې لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره لاسونه په صابون پریمینځئ. لاسونه په الکول لرونکو یا میکروب ضد مایعاتو یا نمجنو دستمالونو پاک کړئ. دغه راز لارښوونه درته کیږي له هغو کسانو سره چې په کووید 19 اخته دي یا د دې ناروغۍ نښې پکې لیدل کیږي. یو متر یا تر دې زیاته فاصله ولري چې د تنفسي ذرو په واسطه دغه وایرس تاسو ته انتقال نسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کرونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم رازو یو راپور ته چې د امریکا د مرستو د کمیدو د اعلان په غبرګون د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو په استناد جوړ شوی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل عبدالله د حکومت داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. خو ښاغلی غنی وویل د هرې معقولې غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقض نه شي مذاکرې ته چمتو دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ یوې تلویزیوني وینا پر مهال داسې وخت وکړي چې امریکا په هماغه سهار وختي د $1 میلیارد د مرستې د کمیدو اعلان وکړ. علت یې دا ښودل شوی و چې ګواکې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې ناکامه شوي دي. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټلویزیونی وینا کې ل مایک پامپیو او عبدالله سره د تیر ورځې د لیدنې په اړه جزئیات خبره کړل. وی ویل چې عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. ښاغلی غنی ویل د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو په برخه کې د خپلې ژمنې پر بنسټ غوښتل چې عبدالله ته د سولې په پروسه کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته یې په کابینه کې ونډه ورکړي. خو دی وایي ښاغلی عبدالله د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر لري.
اما هغه د اساسي قانون پر تغییر
ټینګار کوي، هغه هم په یو شپه کې. د ده او زما ترمنځ د تفاهم په اساس، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلات غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري. زه له هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپله قانون یې وړاندینی نه کړې، د هیڅ فرد او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون د تعدیل صلاحیت نلرم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د هر معقول غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقص نشي مذاکره ته چمتو دي. دی وای د اساسي قانون تعدیل د لوی جرګې صلاحیت دی. خغل غنی دغه څرګندونی ورسره له حقی کوي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پورس په ناساپی ډول کابل تراغی او لمړی ولسمشر غنی او عبد الله عبد الله سره جلا جلا او بیا یو ځای وکتل او د روان سیاسي کړکیچ د حل په هدف یې ورسره خبرې وکړي. خو وروسته له دې چې دغه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسیدې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه د شپې ناوخته په خپل یو اعلامیه کې وویل چې د امریکا حکومت پر دې خبره خوشینه ده چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي او د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي. په اعلامیه کې راغلي روان کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې یو میلیارد ډالره کموالی راولي او په راتلونکي 2020 میلادي کال کې د یو میلیارد نورې مرستې د کمولو او د غشان په نورو برخو او مرستندوی کنفرانسونو کې د امریکا په مالي مرستو هم غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کېږي او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې د دغه عملیاتو امر ورکوي. په دې اعلامیه کې د موازي حکومتونو د اعلان د نه ملاتړ تړه خبره هم شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی ویلي که افغان مشران جوړجاړی وکړي نو امریکا پر خپله پریکړه له سره غور کولی شي. خو ولسمشر غنی وایي چې د دغه مرستو کموالی بعد دغه هیواد په کلیدي برخو منفي تاثیر ونه لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله لولوري چې او ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر ګڼي، په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې کابل ته د ښاغلي پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې فرصت رامنځته کړ، خو له دې فرصته ګټه وانخیستل شوه. د اعلامیې په حواله راغلي مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام ورساوه. په اعلامیه کې دغه شان د امریکا مرستې د ملي ګټو د ټینګښت او په سولې برخه کې د افغانانو لپاره مهمې بلل شوې دي. د عبدالله عبدالله په اعلامیه کې د سیاسي بحران نه د وتلو لپاره په خبرو اترو هم ټینګار شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل د سیال عبدالله عبدالله داسي حکومت او جوړښت غواړي چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دی. خو ډاکټر عبدالله عبدالله بیا له مایک پومپیو سره لیدنه مثبته ګڼلې وه او له هغې مننه کړې وه چې د لانجې د حل لپاره یې خپله هڅه کړې وه. خو هغه ویلي وو چې له دغه فرصته ښه استفاده ونه شوه. بیا هم عبدالله عبدالله ویلي وو چې د خبرو لپاره چمتو دی. په همدې ارتباط مو د سیاسي او نړیوالو چارو د کارپو د پانتون استاد او همدارنګه د ولسمشر اشرف غنی له یو مخکښ کمپاینر ښاغلي نجیب الله آزاد سره پرون خبرې وکړې. دا وایي افغان حکومت باید د هغو مخکینیو چارواکو او ادارو میلیونونه ډالره مصارف بند کړي چې د ده په خبره هیڅ ګټه خلکو ته نه رسیږي. هغه وویل چې په دې ډول باندې کولای شو د امریکا د مرستو د کمیدو خلاف یو ډول ډکه کړو. خو د ده په خبره اصلي خبره دا ده چې افغان حکومت باید له امریکا سره سپینې خبرې وکړي او قناعت ورکړي چې له خپلې پرېکړې تیر شي. پام وکړئ دې مرکې
د امریکا د اعلامیې ته کوم ګروخ نو شخصا زما ذهن ته د متحده ایالاتونو هغه درې اعلامیې راځي چې په سپتمبر 2018 کې ټرمپ ادارې د پاکستان سره هغه 300 میلیونی مرستې کینسل کړې. دغه نه اوسه څلورم جنوري 2018 کې هم ټرمپ 900 میلیونه ډالر چې سل کم یو میلیارډ ډالر راځي په د په نظامی برخه کې مرستې چې پاکستان سره کېږي هغه هم وځنډولې. اما بیا بیرته ولیدل سول چې په جولای 2019 کې شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر هغه مرستې چې ځنډول شوې وې پاکستان ته بیرته ورکول شولې. راځو همدې بحث ته. بیل شکه چې نه بده مرګه د بون د کانفرنس یا بون اډرس ورته وای د هغه وروسته په ډېر مواردو کې متحده ایالاتونو هڅه کړې ده چې د افغانستان په دوخت په حکومتو باندې فشار نو والد کی لبه د مرغه افغانستان هغه کلنۍ کوم بودیجه چې دا شاوخوا شپږ میلیارده ډالر راځي چې په هغه کې سم نیمایي یا تر هغه مې یو څه ډېر پنځوس فیصده مرستې نړیوال کوي په هغه کې متحده ایالاتونو په سر کې دي بیا د دې تر څنګ نړیوال بانک دی آسیایي بانک دی یعنی یو ډیر لوی برخه د افغانستان د حکومت د دولت چلونې ډیر لوی برخه د مرستې نړیوال کوي دا اوس د افغانستان په حکومت پورې اړلې د دې په نړیوال ډیپلوماسي پورې اړلې ده دغه یو میلیارډ ډالر کینسل شوی نه دي سسپند شوی دي د ډول شوی دي یعنی غور برته کیږي چې افغان حکومت څنګه وتوانېږي چې دوی ته د قناعت ورکړي او قناعت به دوارخیز وي دوارخیز په دې معنی چې متحده ایالاتونه په تیرو اتلس نونس کلونو کې د افغان دولت سره هغه ډول چې موږ د مرستو مسله ورته وایو لکه د پاکستان سره نورې وادلوسې کوي هغه څه نه ده ځکه افغان حکومت یا افغان دولت یا افغان ولس نړیواله جګړه پر مخ بیایي د متحده ایالاتونو ګټې په افغانستان کې دي متحده ایالاتونو اډې دلته دي د سیمې د جیوپالیټکس لپاره دي یعنې ډېرې سپینې خبرې باید وشي او دا په هیڅ معنا هم هغه ډول احسان نه دی نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان پر ډیپلوماسي پر اوس اړلی
ښاغلي غنی وویل چې ریاضتي اقدامات به وکړي یعنی سیاسي اقتصادي پالیسۍ وضع کوي چې یا به مصارف کمی یا به مالیه زیاتوي څه فکر کوي دغه سی اقدام کومې برخې ډېرې اغېزمنې دغه اقدامات کله تشریح کړي
هغه سیاسي اقدامات چې باید ترسره شي یعنی د ډېر پاتې مصالح کوم چې هغه به تدې وړاندې دې وړاندې تاسو ته وایم چې ډېرای داسې خواني چارواکي چې هغه په شپږ وکاله مخکې لدان دي ګوکه سوي دي متقاعد سوي دي په سیاسي لحاظ د کور کې نستل سوي دي هغه دغه مشنه مصالح هم ملیون ډالر دي دغه د تاسو په استناو دي چې د سخان پیسې دی او نه په کوم کوم مصالح پیسې په افغان حکومت کې دغه چارواکي همستا او دغه خواني چارواکي همستا چې دغه موږ ټول تاسو راوخو د میاشي شاوخه درې څلور سو میلیون ډالر ریواز دیغه مصارف دي نو ما تحلیل دا وایي چې ښاغلی ولسمشر باید په همدې باندې بیل دي کله مالی مصارف راشي افغان ولس متاسفانه په اقتصادي لحاظ یعنی د غربت ترکچې باندې ترکچې ټیټ دی یعنی بیا چې اکثر د ولس افغانستان همدا شي چې هغه کلنۍ عاید یې سل دوه سو ډالر نشي کېدلی نو هغه مصارف چې بې ځایه مصارف دي د پخواني چارواکو مصارف دي بې ځایه اداري دي داسې ادارې چې موازي ادارې دي حکومتي ادارې دي او په دوو برخو کې مصارف روان دي او نتایج هم نه ورکوي یعنی هغه څه د توقع وړ نتیجه شوی وای اداره باید ورته هغه هم نشته نو بیل دي کله هم راځي وځندول شي د متحده ایالاتونو لخوا وځندول شي زه فکر کوم چې افغان حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر په کار بچي د هغه ادارو چې لګښت ډیر دی او هغه لاسته راوړل نه لري او هغه چارواکي چې د دسترخوان او د نورو او اصلاحاتو په نامه باندې د میلیون ډالر د میاشتې اخلي هغه باید وځند او بیخې لمنځه ولاړ
ډیر مننه خغلی آزاد دار ته وایي چې همدغه فشارونه باید د لامل شي چې خغلی غنی او عبد الله یعنی د مذاکره میست سره کین یا وګوري چې یو میلیارډ ډالر تاوان خو ډیر زیات دی او بل اخره یو رقم سره جوړ راشي کڅنګ
لبا د مرغه د بل بلغه یو کلتور یو فرهنګ یو ځاشي فرهنګ د جوړ سوی دی چې خامه خابه یو جوړجاري تسرسیږي زه فکر کوم چې بیر د فشار نو هم ممکن دی جوړجاري تسرسیږي تر یو حد پورې خبره هم سوي دي امدا چې د مقابل لوري تقاضا به د کلیری به د ولسمشر په وینا چې په مرکه کې من مرکه و خپل وینا کې ویل چې د ښاغلي عبد الله غوښتنې داسې وي چې هغه د قانون اساسي قانون نقص مطلق یعنې دغه سیاسي شخص سره مونږ تکل چې هغه یوازې او شخص یعنې د رئیس جمهور د لپاره نه بلکې افغان ولس لپاره د منلو وړ نه ده اما په ټوله کې به له دې یو میلیارډ ډالرو د مرستو هم هغه سیاسي وضعیت اوس داسې دی چې ټول سیاسيون باید یو تفاهم ته سره ورسیږي د سولې مسایل دي دلته د نن یو د روغتیایي نړیوال سازمان چې کوم راپور ورکړی دی د افغانستان د روغتیا وزارت چې په پیغام باندې خپل څرګندونې کړې دي دا ډېر تشویش وړ دی یعنی د غربت ترڅنګ د سولې مسایل جګړه بیا د کورونا وایرس دا ټول هغه مسایل دي چې سیاسيون باید یو تفاهم ته سره ورسیږي د یو میلیارډ ډالر واخ واتم زه فکر کوم ډېر نږدې راځم کې به شغلی ولسمشر او ډاکټر عبد الله یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي
و موریدل چې د یو سیاسي کارپو او د پانتون سره هم درنګه د ولسمشر غنی د کمپاین یو مخکخ غړی نجیب آزاد د امریکا د مرستو د کمیدو د خلاد ډکولو په اړه څه وړاندیزونه وکړل او څه ویل
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبان څه ډول له یوې تروریستي ډلې څخه چې هیڅ هیواد نه غوښتل تماس ورسره ونیسي له امریکا سره د مذاکراتو په یو مهم لوري بدل شول. په دې موضوع د ازادي راډیو مرکزي څانګې راپور لیکلی چې پښتو ژباړې ملالۍ بشیر کړي او دا راپور وړاندې کوي.
د 1990 لسیزې په وروستیو کلونو کې امریکایي شرکت یوناکل هڅه وکړه چې له طالبانو سره د غازو د پایپ لاین توافق ترلاسه کړي. دا لومړی ځل و چې امریکایانو د طالبانو له سختري رژیم سره د سوداګرۍ هڅه کړې وه. نړیوالې ټولنې دا رژیم په رسمیت نه پیژانده. په 1990 کال کې یوناکل حتی لوړ پوړي طالب غړي د امریکا ټیکساس ایالت ته بوتلل او ورسره د یو توافق هڅه وکړه. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا اوسنی استازي زلمی خلیلزاد په 1980 کال کې د پخوانی امریکایي ولسمشر رونالد ریګن د دورې پر مهال د دې هیواد په بهرنی چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه او په 1990 کال کې د دې شرکت سلاکار و. یوناکل شرکت اوس فعالیت نه کوي. خلیلزاد له طالبانو سره د ټیکساس په مرکزی ښار هیوستن کې ولیدل او په علني توګه یې هغه مهال د دې افراطي ډلې ملاتړ وکړ. د په 1990 کال کې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې بلکل طالبان د امریکا پر ضد هغه سي اسلامي سختريزي نه عملي کوي لکه ایران چې کوي. دوی د سعودي غوندې دي. په 1990 کال کې د پایپ لاین په اړه مذاکرات هغه مهال ناکام شول چې القاعده شبکې په افریقا کې د امریکا پر دوه سفارتونو حمله وکړې. د اوسامه په مشرۍ دغه تروریستي ډلې له سودان افغانستان ته کډه وکړه او هلته یې له طالبانو سره خوندي ځایونه وموندل. ناببره طالبان د امریکا له اقتصادي شریکانو څخه په نړیواله منفوره ډله بدل او د امریکا له اقتصادي بندیزونو او هوایی عملیاتو سره مخامخ شول. خو اوس له 19 کلونو خنړی جګړې ورسته طالبانو د امریکا د احتمالي ملګری په توګه یو ځل بیا خپل ځای موندلې دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 نیټه یو موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې په افغانستان کې د امریکا اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودل بلل سوی دی. دا موافقه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته یو مهالویش ټاکي او په بدل کې له طالبانو د امنیت په برخه او له افغان حکومت سره د سیاسي جوړجاړي په برخه کې د خبرو ژمنې غواړي. طالبانو تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي کړې. طالبانو ویلي د ښځو حقونه به خوندي وساتي خو یوازې هغه مهال چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سرغړونه نه وي. شنون کې وایي د دوی دا خبره په دې معنی ده چې ګواکې په تیرو 13 کلونو کې د ښځو یو شمېر ترلاسه کړي حقونه به کم کړي. ډیری افغانان د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو لپاره د مذاکراتو له لارې د یو حل ملاتړ کوي خو نه په هره بیه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګیاستوس هم ورزو. هلمند ته د هلمند لویه جغرافیا کې بهرنی ځواکونه ووزی افغان سرتیری آیا د ولایت امنیت ساتلی شي؟ اوس چې امریکا او طالبان د سولې توافق له مخې یو پر بل بریدونه نه کوي د افغان ځواکونو مسؤلین وایي په سرتیرو یې په بیساري ډول بریدونه ډیر شوي خو طالبان نه دي توانېدلی چې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. دولتي سرچینې وایي په دې اوسنیو سختو بریدونو کې د دواړو غاړو تلفات هم ډیر شوي. دغه مسله چې د تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې زموږ همکار الیاس دایي څارلې په اړه نور حال له هلمند راکوي. ورپسې به یو دغه پروګرام هم ختمیږي او په که وختو نو موسیقي به هم درته خبره کړو.
د طالبان او امریکایي پلاوی ترمنځ د تیرې فبروري میاشتې پر 9 نیټه د سولې داسې توافقنامه وسوه چې یو پر بل به بریدونه نه کوي او د ورکم تر څنګ به د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. تر دغه توافقنامې وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو د طالبان په بریدونو کې په داسې حال کې زیاتوالی راغلی دی چې امریکایي هوایي ځواک چې د 2016 میلادي کال پر مهال د افغان سرتیرو په ملاتړ فعالیت پیل کړی و نور پر طالبانو هوایي بریدونه نه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دا د امریکا سره د طالبانو د سولې تر توافقنامې وروسته پر افغان ځواکونو د بریدونو لویه څپه ده. خو والی په ډاډ وویل چې د افغان ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشوالي سره سره طالبان په خپلو لویو بریدونو کې نه دي توانېدلي په هلمند کې کومه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي.
د دوی دغه پیشبیني دا و چې منګه که وکولای شو په دغه او لاس پنځلس ورځې کې د هیواد یو س زینت خپل تصرف لاندې راوله او بل اخر خو د دې تاسو ته په جوته معلوم شو چې زمنګ ملي او امنیتی دفاعي ځواکونو سرتیری بریدملان ساتنمنان او همدارنګه زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په خا تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود خاصتا د هلمند پر دبات د ماتې سره مخ شو.
دروان میلادي کال د فبروري د 9 وروسته چې طالبانو او امریکایي پلاوی پر دې چې یو پر بل به بریدونه نه کوي هوکړه وکړه، خو امریکایي ځواکونو همدا روان میاشت تایید کړ چې دوه ځلې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو هغه کسانو ته په هوایی بریدونو کې مرګ ژوبله اړولې ده چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د ډلې ایزو بریدونو په حال کې وو. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو قمندان ډګر جنرال ولی محمد احمدزی وایي د دوی سره په دې ولایت کې میشت امریکایي ځواکونه د طالبانو د حملو بهیر څاري او امکان لري د طالبانو د بریدونو له امله زموږ هوایي ملاتړ له سره پیل شي.
دا د خارجانو کور نه دی، نه د خارجانو ملک دی، دا زموږ کور دی او موږ الحمدلله په خپل مټ باندې توانېدلی یو بیا هم دې ته حاضر چې د خپل ملک دفاع وکړو. د هلمند په لشکرګاه د بوس په زوم کې هغه یو ډېر یو وړه کراګاه وه چې هغه یو مرکز د امانګي و. هغه کې کوم داسې قوي کمی نظامي تجهیزات نه وه چې موږ په هغو باندې په دې باندې اتکا کړی وای چې دا به زموږ حمایا کې جنګي حالت کې یو مرکز و. هغه انتقال شو او د هلمند د وټو په اکله باندې تر اوسه کوم خاصه فیصله نه ده شوې. ته قوي بیزونه ستا
احمد زیول کڅه هم د طالبانو سره د امریکایي پلاوی په توافق کې د اورکم پر مراد ټینګار شوی دی، خو کتون کې وایي برعکس بریدونه ډیر سوي دي. اما داسې ښکاري چې په شارونو او ګڼمیشتو سیمو کې د طالبان په بریتون کې د پام وړ کم والی راغلی دی. په هلمند کې چې یو وخت د نږدې 3000 افغان سرتیرو تر څنګ شاوخوا 40000 بهرني سرتیري په امنیت ساتنه او بیرغونو بوخت و، اوس اله 2000 ثابت وسلوال پوز چې پولیس او د عامه نظم ساتونکو هم پکې شامل دي هر ورځ د طالبانو سره په درنه جګړه بوخت دي. د میوان کل اردو کمانډان جنرال احمد زی وایي دوی سولې ته ژمن دي ځکه دا د خلکو غوښتنه ده، خو که طالبان په بریدونو کې کموالی رانولي دوی هم مجبور دي چې په تهاجمي عملیاتو لاس پورې کړي.
همیشه تاسو شاید الواسي د مخالفین د خوا څخه دغه سلغونه سوي ده او موږ اوس فعلاً هم په هغه دفاعي حالت کې یو او مکمل دې ته منتظر یو چې لوړ مقامات د ملک په سطح باندې صحیح هدایت کوي موږ کامل یو خاص آمادګي لرو.
په هلمند کې جګړه په داسې حال کې زور اخلي چې د طالبانو سره د سولې تر توافقنامې وروسته د امریکایي ځواکونو هغه واړه ګروپونه د دې ولایت د مرکز لشکرګاه څخه ووتل چې د خپل هوایي ځواک او افغان ځکنیو سرتیرو سره ځینې عملیات او بریدونه همغږي کول. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
پیچمو یم پبارا سبد یم سایم تو هرا سارنارا مال دو اپری ندچی ورخ بشم افلارا مال دو اپری ندچی ورخ بشم افلارا ژوندان د سپارو توري راو خوتل ساخستش کو تا درنا لوري راو خوتل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خوتل تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خوتل مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مرمش جانانا زما مرمش بیمارا مال دو اپری ندی چورک بشم افلارا مال دو اپری ندی چورک بشم افلارا
بی خطوا پایم ما دخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غی کڑم چی دایم یا زما دمین دستندرو یک زارا یا زما دمین دستندرو یک زارا تو اپری ندی چورک بشما فلارا مال تو اپری ندی چورک بشما فلارا جار سمارن زورا لزگیر و یود قربان شم کاش چشم انار در تارمان چه دی درمان